طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام ګرانو زده کوونکو ستړي مشای خدای تعالی دې وکړي چې تاسو قدرمن زده کوونکو به ښه وای او د نن ورځې د نوي درس لپاره به هم حاضر شوي وای. نن ورځ څلور پنځو سم خبرونه وړاندې کیږي. پنن خبرونه کې به د کتاب د وشپیتمې صفحې یوه موضوع چې عنوان داسې دی د حمل په دوران کې د یوې مور د کمخونۍ اعراض او علائم د همدغې موضوع څخه به راپیل کړو. ګورئ طبي عمومي معلومات داسې نه دي چې هغه د طب سره تړلی نه وي. د طب مربوط عمومی معلومات دی چې ډیر اهم دي په ټولنه کې. هر کس همدغه معلوماتو ته ضرورت لري، هغه که لوستی وي که نه لوستی وي. نو په همدې اساس ځینې سپارښتنې، ځینې خبرې او ځینې مهمې څېړنې د طبي معلوماتو په عمومي برخه کې درته رااخلم. خدای دې وکړي چې تاسو قدرمن زده کوونکي ورته ښه توجه وکړئ او د دې عمومي معلوماتو څخه استفاده وکړئ. ګورئ ګرانو زده کوونکو، وشپیتمه صفحه کې د حمل په دوران کې د یوې مور د کمخونۍ یعنې د وینې د کمښت اعراض او علائم دغه موضوع اوس څیړو او د دې موضوع په هکله پوهیږو چې فرضاً یوه مور د حمل لرونکې ده. موږ څنګه پوهیږو چې دغه مور د وینې له کمښت یا کمخونۍ سره مخ ده؟ پام دی با خبرې ولرو. په تیر درس کې موږ د رګینسا په هکله خبرې وکړې. متن نه وایم، یوازې د رګینسا په هکله لنډ جریان یا لنډ تکرار کوم. موږ داسې ویل چې رګینسا دا معمولا په افغانستان کې په ډیرایو ځوانانو کې همدغه رګینسا ستونزه شته ده. نه یوازې ځوانان، هغه مشران چې د ځوانۍ په عمر کې یا په لوړ عمر کې درانه شایان پورته کړی وي، وزنونه یې پورته کړی وي او یا وزن یې په داسې ډول پورته کړی وي چې هغه د ملا د کړیو لپاره ضرر لري، یعنی هغه طریقه د ملا د کړیو لپاره مناسب نه ده. د دوی د ملا کړی یو په بل باندې زور ډیر واریدوي، بالاخره اگر ڈسک یا انٹر ویرٹیبرل ڈسک لیمینز ہوئی. دا رگ نسا موضوع یا دا دغه موضوع تشریح ډیر اړینه ده چې زده کوونکي په مفهوم باندې پوه شي. موږ داسې وایو چې دماغ یا برین د هغې څخه لاندې سپاینل کارډ یا شوکي نخا شروع شوې ده چې هغه د ملا په تیر کې لاندې غځېدلې ده او د دې شوکي نخا یا سپاینل کارډ څخه څنګونو طرف ته اعصاب وتلي دي د ریښو په ډول، چې هغې ته محیطي اعصاب یا پیریفرال نرف وایي. دغه محیطي اعصاب د بدن مختلفو برخو ته تګ کوي، چې یو له هغې څخه لاندې پښو ته هم تګ کوي یا پښو ته هم ځي. د پښو څخه حس راوړي دماغو ته. فرضاً پښه له ګرم جسم سره مخ شوه، پښه بخارۍ ته ولګېده، دغه سیاله دماغو ته وړي او کله چې دماغ فیصله وکړي، داسې فیصله وکړي چې فرضاً پښه راټوله کړه یا پښه ایخوا کړه، ښي طرف ته وغځوه، دغه پریکړه د نورو اعصابو په واسطه چې د همدغه محیطي اعصابو سره یو ځای راغلي دي، د هغې اعصابو په واسطه دغه پیغام بیرته پښې ته راځي او پښه ټولیږي. په یاد ولرئ، ځینې دغسې کړنې یا دغسې وظایف د سپاینل کارډ په امتداد هم ځوابیږي. کله چې پښه یو ګرم جسم ته وروړل شي، د هغې څخه سیاله راځي سپاینل کارډ پورې رسیږي یا شوکي نها پورې. په سپاینل کارډ کې سندسي ځواب ورته ورکړل شي چې فرضاً دغه جسم چې تاسې پښه وروړې ده ډیر ګرم دی، باید یو ناڅاپه پښه ترې راټوله شي. یعنې ځینې وخت کې یا په ډیرو مسایلو کې د سپاینل کارډ هستې، ځانګړې هستې پکې دي، ځای پر ځای هغه تحلیل کولی شي. ګرانو زده کوونکو، راځو دې موضوع ته چې دغه اعصاب چې د سپاینل کارډ څخه څنګونو طرف ته وتلي دي، ځینې وخت د فشار لاندې راځي. لکه کله چې د ملا کړۍ یو له بل سره نږدې شي، نو هغه ساحه ورته تنګیږي. کله چې ساحه ورته تنګه شي، په دې اعصابو باندې فشار راځي، درد حس کیږي. د ملا په برخه کې هم درد حس کیږي، او هغه اعصاب چې لاندې کوس تللی دی پښې طرف ته، دغه پښه باندې هم اغیز یا تاثیر پریوځي. دغه کس وایي چې پښه مې میږي کیږي، پښه مې درنده ده، یا هم نورې خبرې چې پښه مې درد کوي، بې حسه ده. ګورئ، اوس په دې خبرې کوو چې ولې دغه د ملا کړیو په منځ کې ډیسک خرابیږي. علت همدا دی چې درانه شایان پورته کیږي، هغه په غیر منظم ډول. ګورئ، د شایانو د پورته کولو لپاره ځانګړې طریقه ده. فرضاً یو نفر د یوه ډبره یا تیږه پورته کوي، د دې لپاره باید داسې ونه کړي چې یوازې لسونه لاندې تیږې ته ورسوي، نور زور وکړي. باید د دې لپاره د کیناستو حالت غوره کړي تر څو ګونډۍ مخې طرف ته ووځي، نه دا چې ګونډۍ شا طرف ته تللې وي. که یو نفر داسې ډبره راپورته کوي لکه په رکو باندې چې په لمانځه کې موږ هغه حالت ځان لپاره ساتو، یعنی رکو کوو، که په هغه حالت کې ډبره راپورته کوي، ډیر چانس دی دی چې د ملا کړیو په منځ کې ډیسکونه د خراب شي. ګوري، کله چې موږ رکو کوو سبحان ربی العظیم وایو، که په دې حالت کې یو درون شای له کوزه یا له ځمکې راپورته کوئ، دا یو خطرناک حالت دی. ځکه دغه ډول حالت هلته د ملا کړۍ هغه یو د بل د پاسه په عمودي ډول زور نه واردوي، په څنګ زور واردوي. کله چې په څنګ زور وشي، هغه ډیسکونه شا طرف ته وځي، هم تر څنګ یې درز یا چاود هم خوري. اړینه دا ده چې هر ډول څه چې پورته کوئ، میز، الماری، ډبرې، د هغې لپاره څه نه څه کینئ او بیا زور ته ځان آماده کړئ. یعنی دغه ګونډې باید مخې طرف ته، ستاسې مخې طرف ته راووځي، نه دا چې شا طرف ته تللې وي. خدای دې وکړي چې په دې خبره پوه شئ. ګورئ، د خپل ځانونو او د ټولنې د خلکو لپاره دغه خبره ډیره مهمه ده چې ځانونه د ستونزو څخه وساتئ. ښه، نو ګرانو زده کوونکو، اوس په دې هم لږ خبرې کوم که چیرې یو نفر په دې اخته شي، څه کول ورته پکار دی. اړینه دا ده چې دغه نفر باید ډیر بیا په ملا یا د ملا په کړیو باندې فشار رانه وړي، تر څو هغه فشار په ډیسک باندې ډیر کم وي، او ډیسک یا د ملا د کړیو په منځ کې چې کوم ډیسکونه دي یا پتري دي، هغه بیرته جوړ شي. او بل دا چې ځانګړی ورزش د دې لپاره کیږي، فیزیوتراپي یا ځانګړی ورزش ورکول کیږي چې هغه د فیزیوتراپیست ډاکټر لخوا ورته توصیه کیږي، چې په دې تاریخي سره ورزش کوي یا انټرنیټ ته ولاړ شي ورته ولیکئ چې باک فین یا د لور باک فین ایکسرسایز ګورئ لور باک فین لور لاندنۍ ته وایي باک ملا ته وایي د لاندنۍ ملا د پین ایکسرسایز د درد ایکسرسایز هلته تاسو ته مختلف ویډیوګانې ښایي چې په دې طریقې سره تاسې ورزش کوئ تر څو دغه ستونزه مو په دې طریقې سره حل شي. یا لنډ باک پین ایکسرسایز که په طبي اصطلاح ورته ورځئ بیا ورته ووایئ چې سیاټیکا ایکسرسایز. سیاټیکا همدا حالت ته ویل کیږي، راګینسا ته ویل کیږي. خیر په هر صورت تاسې یوازې دومره هم کولی شئ چې ورته ولیکئ چې باک فین ایکسرسایز. باک پین ایکسرسایز خپله تاسو ته بیا ښایي چې په دې طریقه تاسې ورزش کوئ دغه دردونه مو آرامیږي. خو ورزشی څه نه څه باید دوامدار وشي. د دې تر څنګ که ډیر عجل حالت و او ستونزه جدي وه بیا ورته ځانګړي عملیات کیږي، هغه ډیسکونه ورته نور اچول کیږي. خرجو ګرانو زده کوونکو د کتاب وشپیتمه صفحه ته، وشپیتمه صفحه کې یوه بله موضوع ده چې د حمل په دوران کې د یوې مور د کمخونۍ یعنی د وینې د کمښت اراز او علائم عبارت دي. ګورئ دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده. دا موضوع ځکه مهمه ده چې حتما هر کورنۍ همدغه ستونزو سره مخ کیدای شي. فرضاً یوه مور د حمل لرونکي ده، شاید د وینې په کمښت باندې اخته وي، خو موږ یې په اراز و علائمو باندې نه پوهیږو. موږ سل خبرې لرو. یو نفر وایي چې دا ستونزه ده، بل نفر وایي چې نه د حمل اړوند ستونزه ده، بل نفر وایي چې نه دا ستونزه. مختلفې ستونزې راباسو، خو د طب اړخ ډیر مهم دی چې باید په هغې پوه شو چې طب څه وایي. ګورئ حمل لرونکي مور ډیری وخت د کمخونۍ یا د وینې د کموالي سره مخ کیږي، ځکه یو خوا ماشوم د جوړولو لپاره زیاتې وینې ته اړتیا ده. او که چیرې کوم خاص غذایی مواد یا غذایی ارزښت په پام کې ونه نیول شي نو دغه ستونزې بیا ډېرې عام وي. فرضاً هغه سبزی یا خوراکونه چې هغه د بدن لپاره مهم دي، اوسپنه لري، ویټامینونه لري، هغې ته هم توجه ونه شي، ډېری میندې یا مورګانې هغه د کمخونۍ په ستونزه اخته کیږي یا د وینې د کمښت سره مخ کیږي. موږ څه ډول پوهیږو چې یو نفر یا یوه مور د وینې له کمښت سره مخ ده په داسې حال کې چې هغه د حمل په دوران کې هم ده؟ لومړی ژر د ستړیا احساس کول. ډیر ژر ستړی کیږي دغه میندې. معمولا کله چې انیمیا شتون ولري نو د ژر ستړیا احساس دا رامنځته کیږي. یو نفر د فتیګو احساس کوي، ستړیا احساس کوي. دوهم د کار په وخت کې د بدن د کمزورتیا احساس کول، ویکنس لري. کار پر وخت دغه کس بدن کمزوري احساسوي. کله چې وینه کموي نو همدغه حالت رامنځته کیږي چې د بدن کمزوري هم رامنځته کیږي. دریم د سر درد درلودل. سردردی هم یو بل میکانیزم دی چې هغه د وینې د کموالي له امله سردردی پیدا کیږي. څلورم سرچرخی درلودل، ګنګسوي، سرچرخی یا ویرټیګو. ګورې سردردی ته هیډک وایي خو سرچرخی ته ویرټیګو وایي. سرچرخی درلودل د دې مورګانو د وینې د کموالي له امله سرګرځېدنه وي. په میکانیزمونو باندې لږ وروسته هم خبرې کومه. خلاند بل لیکل شوی دی د سینې درد درلودل او بل د نفس تنګي احساس کول. یو نفر یا یو مور د سابنده یا نفس تنګه احساس کوي، ډیسپنیا، سای لنډه لنډه کیږي. اومه شمره ګورئ د زړه ضربان زیاتېدل یا ټکیکارډیا د زړه ضربان زیاتېدل. اتم د لسونه او پښو مړه کیدل او یخوالی درلودل. لسونه او پښې مړې وي یا سست وي او تر څنګ یخ وي، ګرم نه وي. نه هم د بدن د حرارت کموالی هایپوترمیا. د بدن د تودوخې درجه یې کمه شوې وي. لسم بې اشتهایی درلودل، بې اشتهاوې دغه مرګانې. ګورې دا لس بېلابېلې نښې دي چې د دې د شتون له امله موږ پوهیږو چې یوه مور د کمخونۍ یا د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ ده. هغه میندې چې کمخونۍ لري دوی ژر ژر ستړي کیږي، ځکه وینه کې غذایي مواد تر څنګ وینه کې اکسیجن دا بدن ته په کافي اندازه نه رسیږي. د وینې یوه دنده دا ده چې غذایي مواد او اکسیجن ورسوي. د وینې د کموالي له امله دغه ستونزه رامنځته کیږي، نو بدن سمه انرژي نه لري، نو ځکه زر ستړی کیږي. د کار په وخت کې د بدن کمزوری احساس کول همدغه یوه خبره ده. انرژي کافي نه وي، تر څنګ یې آر بي سي حجرات په سم ډول اکسیجن انساجو ته نشي رسولی، ځکه د آر بي سي حجراتو شمیر کم وي. هیموګلوبین چې په آر بي سي حجره کې شته هغه کم وي. سردردی درلودل همدغه موضوع ده، دماغو ته په سم ډول اکسیجن نه رسیږي. د وینې د کموالي پر وخت دماغو ته سم اکسیجن نه رسیږي، د دې له امله سردردی پیدا کیږي، سرچرخی پیدا کیږي یا د سینې دردونه پیدا کیږي. ټول یو میکانیزم دی. نفس تنګی درلودل یا د نفس تنګۍ احساس کول، ګورئ دا ځکه چې سږي غواړي په چټکۍ سره تنفس واخلي، د دې لپاره چې زیات اکسیجن بدن ته داخل کړي، ځکه د بدن حجرات د دماغو حجرات دا ټول زیات اکسیجن ته اړتیا لري. نو په همدې اساس سږي په زیات اندازه فعالیت کوي، د یو نفر سا بند بند کیږي، هلته ستړی کیږي، تنفسي جریان یې چټک کیږي، د دې په خاطر چې اکسیجن د کمې وینې په واسطه انساجو ته ورسیږي. ګورئ کله چې فرزن دغه د اکسیجن انتقال خو د وینې پر غاړه دی، په وینه کې آر بي سي حجرات دي چې آر بي سي حجرات د هیموګلوبین په نوم مواد لري، د دې موادو په واسطه انتقالیږي، یا په لنډ ډول آر بي سي په واسطه انتقالیږي. کله چې په وینه کې آر بي سي کم شي، نو وینه خو چې یو وار د سږو څخه اکسیجن واخلي، هغه حجراتو ته ځي، بیرته هغه وینه راځي او بیا اکسیجن اخلي. د دې لپاره د زړه حرکات زیاتیږي تر څو ژر ژر پمپ ترسره کړي، دغه لږ وینه زر زر کار ترسره کړي. دا داسې یو مثال لري چې فرضاً یو کار دی لس نفری کوي، هغه کار په نورمال ډول ترسره کیږي. که چیرې نفر لس نه وي، پنځه نفر شي، نو دوی مجبور دي چې زر زر منډې واخلي، دغه کار په چټکۍ سره ترسره کړي. نو دلته د وینې حجرات کم وي، دوی مجبور دي چې چټکۍ سره دوران وکړي. د دوران لپاره زړه ته اړتیا ده چې چټک البته چټک پمپ وکړي، تر څو په چټکۍ سره انساجو ته ورسیږي وینه، بیرته راشي سږو ته، له سږو نور اکسیجن واخلي. ځکه د دې کسانو د زړه د جریان زیاتوالی هم وي، یا د زړه د پمپ زیاتوالی هم وي، چې هغې ته ټکی کارډیا وایي. او تنفس یې ځکه زیات وي چې هغه وینه چې سږو ته راځي هغې ته زر زر اکسیجن ورکول کیږي. خارزو متن د شپږم د تنفس تنګۍ احساس کول یا د نفس تنګۍ احساس کول، اووم د زړه ضربان زیاتېدل په دې هم پوه شو، اتم د لسونو او پښو مړه کیدل او یخوالی درلودل، ځکه وینه ورته په کافي اندازه نه رسیږي، اکسیجن ورته په کافي اندازه نه رسیږي، او نهم د بدن د حرارت کموالی. وینه یوه دا دنده لري چې د وجود حرارت تنظیموي. کله چې د وینې کموالی وي، نو همدغه ستونزه هم رامنځته کیږي. لسم بې اشتهایی درلودل، دغه نفر معمولا بې اشتها وي یا انورکسیا لري، ډیس اپیټایټ لري. ښه ګرانو زده کوونکو، دا هغه ستونزې دي چې د کمخونۍ هغه غټه ستونزه چې په مرغانو کې رامنځته کیږي هغه موږ پرې معلومولی شو. شاید د دې لسو ستونزو څخه دوه یا درې ستونزې په یوه مور کې نوي رامنځته شي، خو تاسې به دا فکر نه کوئ چې دا بیا د کمخونۍ ستونزه نه لري. یعنی دا هغه ټولې ستونزې دلته راخیستل شوي، ځینې ستونزې وروسته رامنځته کیږي، ځینې په اوالو کې رامنځته کیږي. نو دغه ستونزې که چیرې شتون ولري، بای ډاکټرانو ته مراجعه وشي، هغوی ورته معاینات کوي، د وینې هیموګلوبین ګوري، آر بي سي کاونټ ګوري او نور. خلاندې د ورزش یا سپورت په اړه یو میسیج مراخیسته دی تاسو ته. ورزش یا سپورت څومره مهم دی؟ لیکل شوی دی د ورزش په وخت کې د انسان په بدن کې یوه کیمیاوي ماده چې اندورفین نومیږي افرازیږي. کله چې ورزش کوئ، یو نفر چې ورزش کوي، په بدن کې یوه ماده، کیمیاوي ماده ده چې هغې ته اندورفین وایي، ځانګړی هورمون دی، همدغه افرازیږي. ګورئ، اندورفین. څېړنې ښایي دغه ماده روحي فشار کموي او د انسان د خوشحاله کولو باعث ګرځي. انسان خوشحاله وي، روحي فشار یا ډپریشن کموي. معمولا هغه کسان چې ورزش کوي دوی خوشحاله وي، د نامعلوم علت له وجې دوی خوښ وي. علت یې همدا ده چې په بدن کې ځانګړی هورمون چې اندورفین ورته وایي، هماغه اندورفین د دې سبب کیږي چې یو نفر خوشحاله وساتي. همدغه د خوښۍ هورمون یوازې د ورزش په واسطه تولیدیږي. ورزش ډیرې زیاتې ګټې لري. په راتلونکي کتابونو کې به هم د دې په اړه بیا خبرې ولرو. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو. و څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی. هیله ده ټول به حاضر یئ او د ای توری دایره به توره کړئ. یعنی و څلوېښتمه درسي خپرونه لومړی دایره تاسو توره کړئ. تر بل پروګرام موږ ته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ علام مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.